السلام علیکم درنوری دونکو ستړي مشه په خیر راغلی سپین خبري یا رکو راس پروګرام اوري ززی به خادم یم
سلام ها و احترامات مره هم شنوندگان و بینندگان عزیز بپذیرین. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم بانو خادم میزبانی برنامه رکو راست سپین خبری وقت با عهده داریم.
قدرمنو اوریدونکو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش نړیوالې محکمې ته د طالبانو د حاضرولو د هڅو سره ملاتړ اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې په ښځو او جنکو باندې د طالبانو په لګیدلو محدودیتونو انتقاد کړی دی او د عدالت نړیوالې محکمې ته یې د طالبانو د حاضرولو لپاره د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د هڅو سره ملاتړ اعلان کړی دی. دا اقدام به د طالبانو په حکومت باندې څه اغیزه وکړي؟ نن په دې او نورو اړوندو مسلو باندې بحث لرو.
رقم که همکارم در مورد گفتن در رابطه با حمایت گوتریش از تلاش های شمار از کشورها برای کشاندن طالبان با میز محاکمه صحبت میکنیم و ای که اقدام چی پیام به طالبان خواهد داشت. مهمان های محترم بحث امشب ما جناب آقای راتب فقیری، حقوقدان و آگاه مسائل سیاسی، و بانو زر کملیار، کارمند امور حقوقی در حکومت اتریش هستند که لحظات بعد پس از پخش یک گزارش خدمت از اونها برنامه را با اونها آغاز میکنیم. بفرمایید و گمانم بانو خادم شما گزارش دارین.
بله، یو راپورت ده چې لګمخ کې د آشنا تلویزیون د همدې مسلې په ارتباط برابر کړی دی. نو دا به وورو روسته به د ملمنو سره بحث پیل کړو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلبیا د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو باندې په لګیدلو بندیزونه نیوکه کړي او د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو له امله د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو له حاضرولو ملاتړ کړي.
زه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره چې د اوسنیو مقاماتو یعنی طالبانو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول توپیري محدودیتونه له منځه یوسي یو ځای کیږم.
تیرونه استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند په نیویارک کې اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو لپاره یو حقوقي بهیر پیلوي چې ممکن په حق د عدالت په نړیواله محکمې کې پر خبري وشي. د ملګرو ملتونو برسیره ځین نورو سازمانونو هم دغه اعلان ته خبرګون خوده. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارد ویلي چې ادارې د نړیوالو قوانینو لاندې د دولتونو د هر ډول هغه اقدام څخه ملاتړ کوي چې طالبان د سرغړاونو په اړه جواب ویلو ته حاضر وي. برخو طالبانو د بشري حقوقو څخه د سرغړاونې هر ډول تورونه رد کړي.
د جنوهي وادونو اوډلو لخوا لګول شوی دا تورونه چې افغانستان بشري حقوقونه پایمالوي او جنسيتي تبعیض کوي بی ځای دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو ساتنه کیږي او له هیڅ اثره تبعیضي چلن نه کیږي. متاسفانه دی څو تختیدل یو خځو په خبره د افغانستان په خلاف د پروپاګاندا خبرولو هڅه کیږي.
پښتنه داده چې د استرالیا، کاناډا، جرمني، هالند او نورو هیوادونو دا تر هڅه څومره مهمه ده.
ما مطمئنه هستم کې ای اقدام یک اقدام خرد نیست وخت کشورهای بسیار قدرتمند یا کشورهایی کې در امور بین الملل پیشتاز هستن و قدرت دارن و میخواین که مثلا صحبت کنن روی مسائل مربوط افغانستان، روی حقوق زنان، روی به اصطلاح منفی دانستن اموری که در افغانستان جریان داره از طرف طالبان، یک امر بسیار کلان است و بسیار ضروری است.
یو شمیر نور شرون که په افغانستان که در نړیوال ټولنې دا او ور تکرن موثری گرنی
ای در کوتا مدت احتمالا که تاثیر نهایت جدی بالای عملکرد طالبان نداشته باشد، اما در دراز مدت خواهی نخواهی تاثیر خود داره و حداقل اگر هیچ کار نکنه طالبان را وادار می سازد که دست از این فعالیت های ضد بشری در افغانستان، ضد اجتماعی و به خصوص آپارتایت جنسیتی برداره و این یک نوع فشار بالای طالب است.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع د عدالت نړیوالې محکمې ته لوړولو څخه داسې مهال ملاتړ کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړي چې له هرو دریو افغان جنو یوي لومړنۍ دوره کې زده کړې نه دي بشپړې کړې. د دغه سازمان په وینا افغان جنې په ثانوي دوره کې پر زده کړو د باندې سره مخ دي، خو د بې وزلۍ له امله ډېر نجونې له زده کړو څخه پاتې کیږي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
گزارش بود در رابطه با حمایت منشی عمومی سازمان ملل متحد از تلاش ها برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت. حال هم میریم به بحث خود آغاز میکنیم. با اجازه شما بانو خادم
میربانی.
و با آقای فقیری بحث آغاز میکنم. جناب آقای فقیری سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. امیدقم که در گزارش هم دیدین شمار از کشورها استرالیا، کانادا، آلمان و هلند اینا تلاش میکنن تا با در نظر داشته وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان طالبان جوابگو شوند و بالاخره این تلاش ها منجر به استماعی در محکمه بین المللی عدالت شوند. من در آغاز از شما میخواستم پرسان کنم، شما که در هلند هم تشریف دارین و مسائل حقوقی هم دسترسی دارین، آیا در سابقه ها چنین یک تلاش صورت گرفته از طرف مردم و یا نهادها که یک رژیم خودکامه و توتالیتر به محاکمه بین المللی عدالت کشانده شد، در حالی که اونا هنوز هم بر قدرت به دست داشتن؟
سلام به شما و به شنونده های عزیز شما. ما فکر میکنم بله، همسه موارد وجود داشته و که آخرین نمونهش دولت اسرائیل است. توسط شکایتی که از طرف افریقای جنوبی شده بود علیه دولت، محکمه بین المللی عدالت موضوع عملات تیارات اسرائیلی بر غزه را و بمباردمان بدون تبعیض خانه های مردم که توسط از این تیارات می شد مورد بررسی قرار داد و بالاخره یک حکم هم صادر کرد. دولت اسرائیل دولتی است که برحال بوده و برحال است، همچون موارد قبلا وجود داره، ولی در رابطه با افغانستان این اولین بار است که همچون یک موقعیت پیش آمده و چهار دولتی که شما ازشان نام بردیم، همچنان فعلا سه دولت دیگه هم پشتیبانی خود از این درخواست اعلام کردن. اینا میخواین که در صورت که طالب حاضر نشن از طریق همین پروسه مذاکرات میانجیگری که تبعیض سیستماتیک و رسمی را که علیه زنان اعمال میکنن این را متوقف کنن، در اون صورت باز به محاکمه کشانده میشن. همین نفس کسانی داشتن به محاکمه برای یک دولت یک فشار بسیار بزرگ سیاسی است و یک پیشرفت بسیار کلان در مبارزه زنان افغانستان برای حقوق و حقوقشان است که بالاخره چهار کشور حاضر شدن که طالبان را در صورت تمکین نکردن به خواست مردم افغانستان به قدم اول و خواست جهان در قدم دوم به محاکمه بکشنند.
دیر امانه
تشکر آقای فقیری.
فقیری صاحب محترم، اول خوشحال میشه پروگرام ته مننه ستاس خبر مو واوریدی. آصف صاحب محترم و بگو رو چی زمنگا محترمه میرمنه زرکا ملیار په دې برخه کې څه نظر لري؟ ملیار خورده خو تاسو ته معلومه ده یو زلی بیا ز د اوریدونکو په خاطر د خبره کوم چې په دې 13 هفته کې استرالیا، کانادا، جرمنی او هالند دوی په نیویارک کې اعلان وکړ او ویل چې د افغانستان کې د بشري حقوقو نه د طالبانو د سرغړونو د پاره یو حقوقي بهیر پیلوي چې وکړي شي د افغانستان دغه مسله د حق په نړیواله محکمه کې د عدالت په نړیواله محکمه کې مطرح شي او تل واوریدل شي او بیا د دې اعلان روسه شلو هیوادونو د دې سلور هیوادونو ملاتړ وکړ ورپسې نن چې د دې میاشتې نه وشتم تاریخ دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم خپل غرق د دوی سره غبرګ او وی ویل چې دای هم د دې هیوادونو سره خپل ملاتړ اعلانوي او دای هم غواړي چې په افغانستان کې چې دا کوم حال روان دی د دې حال نه راوځي او طالبان د دې جواب وایي او دا مسله مطرح شي ما سره سوال دا دی چې د طالبانو محدودیتونه معلوم دي خو د کوم حقوقي شرایطو په اساس باندې امکان لري چې د عدالت نړیواله محکمه د غددي سازمانونو عریضه ومني او په غیبه باندې خبري وکي او طالبان محکمې ته احضار شي
سلامونه محترم خادم تپتاس تاسو قدرمن همکارو قدرمن میلمو ترنو او ریدونکو ته مو وړاندې کوم
وعليكم السلام
دغه اصل فاصل کې دا یو حقوقي میکانیزم دی او دا حقوقي میکانیزم د حقوقو د شاګرد په توګه په خاص ډول چې ما په افغانستان کې څارنوالي هم کړې ده یو موضوع چې محکمې ته راکېږي او دا چې دا موضوع باید دا شکایت باید ثبت شي دویم دا چې بیا دا موضوع یا د افغانستان په نامه باید دا موضوع په نړیواله محکمه کې د جزا په نړیواله محکمه کې ثبت شي بیا دا چې د څېړنو پړاو پیل کېږي یعنې تحقیق به کېږي چې څومره دغه شکایت چې شوی دی حقیقت لري د نړیوالو حقوقو یا بشري حقونو د اصولو سره برابر ده که نه ده په درېیمه مرحله کې بیا هغه محکمه یا محاکمه دایریږي چې دلته به مدعی او مدعی رهي فیصله یا شاهدان به اورېدل کېږي او هغه متهمین څوک چې دي هغوی د به په محکمه کې حاضر کېږي او یا دا چې په غیاب کې به فیصله بل مرحله د محکمې فیصله ده چې وروسته له دې چې دوی یو اورېدل شو بیا به نو محکمه خپل فیصله کوي او بیا وروسته له دې چې دا فیصله وشوله دا به بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورځي بیا به امنیت شورا پرې باندې غور کوي یعنې دا یوه ډېره اوږده پروسه ده او په حقیقت کې که موږ د دغه محکمې پخوانیو کارونو ته هم یو لنډ نظر واچوو نو په دې لپاره چې د پخوانۍ یوګوسلاویا یو سل شپېته کسه تورن کسان محاکمه کې مې د دې څلېرېش کاله ورته په کار وو او موږ تاسې هم لیدل چې هغه مندوسي چې مخکې له دې چې له محاکمه یې ختمه شي که کوم چې هغه ماته په زندان کې مړ شو او دا راځي چې پاسې پنځه لس شپاړس شل کلونو نه وروسته دا پیدا کړو دی ونیو تا چې د اروپا کې د اروپا په زړه کې پراته دي بل موضوع د ګامبیا موضوع ده چې هغه هم سره یادونه یې وکړو نو په 2019 کال کې دلته تور پرې لګېدلې ده مګم چې پنځه شپږ کاله تېر شول تر اوسه پورې دا موضوع اصلا هغه اولین قضایي جلسه چې باید دایره شي هغه تر اوسه پورې نه ده دایر شوې نو کله چې موږ دغه موضوع ته پام کوو چې دا څلورو سترو هیوادونو دا تصمیم نیولی ده چې که چیرې شپږ میاشتې یعنې شپږ میاشتې نور هم پکې وخت ورکړ شوی دی طالبان خپل محدودیتونه نرم نه کړي او د حالت کې تغیر رانه ولې بیا به دوی شکایت کوي اما خبر دا ده چې د دغې محکمې یا دا وروسته تازه وختو کې نو د اسرائیلو په اړه جنوبي افریقا او پنځو نورو هیوادونو هم شکایت وکړه اما هغه نتیجه یې څه شوه لاسته راوړنه یې څه شوه د جګړې د غزې جګړه ودرېدله او که نور هم واسط پیدا کړ هغه د اوس سیزن څخه په لبنان کې هم جګړه روانه ده او جګړه وشوله هلته هم دا محکمې خپل هغه اعتبار چې باید لرلی هغه اعتبار یې د لاسه ورکړی دی اول داسې هالند خپله په بوسنیا کې چې کوم جنایت وشو کوم جنوسایډ وشو اته زره بوسنیایي مسلمانان پکې ووژل شو دوی دي د هغه وخت کې هالنډیان هلته په بوسنیا کې وو دوی دې ته پناه راوړې وه او دوی دې ته پناه ورنه کړله اول دوی د خپل جنایت هلته تصفیه شي بیا پسې هغه نه به دا محکمه یا اعتبار پیدا کړي
بل خبره دا ده چې نو طالبان خو په رسمیت نه دی پیژندل شوی څنګه به کدوی هزار هم کې فکر کوي طالبان به بیا راځي جواب ووایي او کوم قوت به دی راولي
خبرم دا ده خبرم دا ده چې دا محکمه اسی پنوم یو شایدای اما د څنګه د طالبان پر رسمیت نه پیژني څنګه د طالبان د احضارې څنګه محاکمه کوي چې محاکمه یې کوي که محاکمه کې قبول کړو چې دا محاکمه موافقانه او حتی بیخي طالبان محکوم هم شول دا تصمیم ومونی وچو اما څنګه تطبیقی دا محکمه کوم داسې یو اجرایي میکانیزم یا کومه قوه د قهریې نه لري چې دوی د خپل تصامیم تطبیق کړی شي نو د دې دپاره داسې د کوم حقوقي لاسته راوړنه به د دې نه نه وي خو طبیعي خبره دا ده چې دا به دا د یو فشار وسیله ده دا مهمه خبره دا ده چې دلته بیا د افغانستان د ښځو مسله موضوع مطرح کېږي دا یو بل ټکی دی خو د دې خواشنۍ ځای به دای چې البته دا هم باید ووایم چې د دفاکتو حکومت سره تعامل او رسمیت پېژندل به لا هم لانتان شي او د دې لپاره به دا ستونزې هم پیدا شي او د افغانستان دا د خواشنۍ خبره دا ده چې د افغانستان نوم به په ډېرې خواشنۍ سره د هغو ملکونو په قطار کې په دې محکمه کې ثبت شي چې دوی دې په بشري جنایاتو باندې محکوم دي او په دې باندې تورن دي دا د افغانستان لپاره یو ناورین دی
ولی تشکر
افغانستان لپاره که د سیستم لپاره طالبان لپاره ولی
در صورت سوال بعدی هم خدمت مانو ملیار ارائه میکنیم جناب آقای فکری شما شنیدین که خانم ملیار گفتن که آهسته آهسته بعد از اینکه مثلا بعد از رقمی که شما هم تذکر دادین که اسرائیل از طرف محکمه عدالت خب محکوم شناخته شد اما عملا کدام کار صورت نگرفت چی فکر میکنین چون قوه اجرایی ندارن در صورتی که چنین حکمی در مورد حکومت طالبان که تا هنوز به رسمیت هم شناخته نشده و اونا خود ملزم به رعایت قوانین بین المللی هم نمیدانند چی کار صورت خواهد گرفت؟
ما اگه طالبان محکوم شوند به نظر ما تأثیرات بسیار منفی در حکومتشان می داشته باشه از قدم اول از نظر تبلیغاتی امی خود امی که اعلان به محاکمه کشانده شدنشان در چهار کشور به پشتیبانی وسیع که شده سوال و شاید بیشتر کشورها از این پشتیبانی کنن خود از این یک تبلیغ بسیار کلان علیه طالبا هست و یک فشار سیاسی کلان بالاشون هست این فشارات تا زمانی که محکمه حکم کنن ادامه پیدا میکنن و یا این که اگر طالبا فکر نمی کنن تمکین کنن به خواست جامعه جهانی چون خواست مردم افغانستان هم قبول نکنن و در اون صورت محاکمهشان و همچنان محکومیتشان در این محکمه حتمی است.
بله. اما یک سوال داشتم از نگاه حقوقی جناب آقای فقیری وقتی که یک مسئله ارجاع میشه به محکمه خب تبعیض در حقالت دادی در یک محکمه جنایی خب مدعی و مدعی علیه است وکیل دفاعی هست سارنوال است وکیل دفاع دفاع میکنه از متهم و سارنوال جهت مقابله میگیره در چنین حالت وقتی که این کشورها علیه طالبان چنین اقامه دعوا میکنن آیا از طرف طالبان هم آیا مدافع یا مدافعان خواهند بود؟
بله حتما برشان البته برشان و حق خدیر دارن که از خود دفاع کنن و میتونن که وکیل مدافع بفرستن این کار میتونن طالبا بکنن ولی چانس از این که اینا بتونن از خود دفاع کنن بسیار کم است بخاطر از این که به اساس حقوقی و قانونی از این دعوا کنوانسیون ماو تبعیض علیه زنان است کنوانسیون است که در 1979 تصویب شده و در 1981 تنفیذ شده کشورهای امضا کننده از این کنوانسیون مکلفیت های دارند در برابر جهان و کی مکلفیت ها را باید رعایت کنن و اویست که تساوی حقوق زن و مرد به رسمیت بشناسن
کوشش کنن که در قوانین داخلی خود مواد در زمین کنوانسیون داخل کنن و این را محاکمه را بوجود دارن که خلاف از قوانین از این مواد کنوانسیون مجازات بکنن و در تمام قوانین دیگه خودی رعایت کنن. در تفصیل از این کنوانسیون حقوق زنان در بخش مثلا تعلیم و تربیه در ماده 3 از این قانون آمده و همچنان حق کار بر زنان تضمین شده. این چیزایی است که طالبایی را نقض کردن به شکل رسمی با فرمان با فرمانهای برابر طالبایی نقض شده. مواد 10 و 11 از این کنونسون امی مسئله حق تحصیل و حق کار بر زنان تضمین میکنه و از این دولت ها دولت های روز میخواید که به تعویضی که دهی با امضای از این کنونسون کردن اینا باید همین حقوق بر زنان بتن. چیزی که طالبان ندادن و از چی گونه میتونن یا با کدام اساس باز از خود دفاع کنن. دلایلی که برای مردم افغانستان میگن که شریعت این چیز گفته او را هم به محکمه بین المللی عدالت گفتن میتونن در از این که در اونجا باز تحلیلگرهای اسلامی هم وجود داره که از لحاظ قدرت هست که از ممالک اسلامی اونا میتونن که دلائل طالبا را به اونجا حالفش استدلال کنن و او را
رد کنن. بله.
تشکر. من نه
تشکر جناب.
اجازه داسی فی سمپل سوال
مالیار
خور سره مطرکو مالیار خور تاسی مو ویلی چې دا د فشار یو اعلی د کچيري د دوغو سلورو ملکونو دغه پروګرام چې پر کړی دی دا د هیک په محکمه کې ومنل شي او دی باندې بیا غور شي. که داسې وشي تاسو مو ویلی چې د فشار یو اعلی ده او فقیري سه مو ویلی چې یو دا یو فشار دی چې طالبان بل اخره وادار کی یغ نړیوالو قوانینو رعایت ته. نو دغه اوس چې خبرونه او رپورټونه راځي افغانستان کې خو هغه تقریبا وایي چې 30 میلیونه ولس چې دغه په بشری مرستو باندې اتکا کوي غربت هم نهایي حد ته رسیدلې ده او سلګونه زره افغانان د رپورټونو له قراره پاکستان او ایران کې مهاجر دي په ډیر بد وضعیت لري او شرایط او حالات خراب دي. د مون سره مخامخ دي په خزو باندې او په جنکو باندې محدودیتونه غوډې ادامه لري او نور په یو رنګ لګول کیږي. اخیری فرمان چې وګوري چې خپل ملاحبت الله لسري کړی دي هغه د نهیان المنکر قانون چې دي چې په خزو باندې نور بندیزونه لګولې دي. نو ما سره سوال دا دی چې تاسو د څه فرض کوي چې دغه موضوع د عدالت نړیواله محکمې کې مطرح شو هغه ویل چې سید دی باندې به غور کیږي غور پیوشي دا به د افغانستان ولسته څه ګټو کې دغه دفتن چې ولس په دې حال کړي د طالبانو محاکمه چې داوم غوښتل شي د محکمې ته ولس به څه تاثیر وکړي ولس به ګټه سي.
زه فکر نکوم چې د دې داسې محاکمو نه یا د دې بندیزونو نه چې په افغانستان یا د طالبانو په حکومت باندې وضع شوي دي ولسته به ګټه ورسیږي. ولسته هیڅ ګټه زما په نظر باندې نه رسیږي لکه چې تر اوسه پورې هیڅ هیواد کې ولسته ګټه نه ده رسیدلې. موږ یو تاسو وینو چې دغه بندیزونه چې وضع شوي دي دغه غربت دغه فقر چې راغلی دی دغه چې افغانان مجبور شوي دي چې یو خود خپل لونو د تعلیم او د زده کړو لپاره د ښځو د کار لپاره او بل دا چې د غربت او بیکارۍ لپاره وطن خوشي کې او دغه سخت حالاتو کې د ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او هلته هغه سخت حالات تحمل کړي. علت یې همدغه بندیزونه دي چې د همدغه غربي هیوادونو له خوا نه په افغانستان باندې وضع شوي دي او ټول درون پیټه یې ملت غمي. د ملت په دسترخوان ډوډۍ نشته، ملت کار نه لري، ملت ته د امکانات نشته دي. دا محکمه که دایره هم شي اول دا چې ما تاسو ته ویل چې دا به ډېر کلونه په بر کې ونیسي چې دا محکمه یو ځل په صلات دایره شي تاسو چې بیا د مراحل ته کېږي دوی د محکوم شو بیا به دوی د مرافع غوښتنه ک د محکمې ته دوی اصلا کوم اهمیت هم قائل شي بیا به د مرافع غوښتنه کوي بیا به دا موضوع څیړل کېږي دا یو یو
اوګد پروسس بلې
ښه دې ډېر اوګد پروسس ده ملته ګټه زما په فکر باندې
نرسېږي
او اما د افغانستان د نوم د لپاره د حیثیت او د اعتبار د لپاره په نړیوال ستیش کې غټه صدمه رسېږي او امید ده چې
آیا امید هم کې پرسیدن خانم ملیار به افغانستان یا به حکومت طالبان
متوجه
نشدم سوال بود شما گفتین که به افغانستان یک آسیب و یک ضرر بزرگ میرسه فعلا طالبان از افغانستان نمایندگی نمیکنن حکومتی دارن که مشروعیت نداره بیشتر متوجه طالبان از این مسئله یعنی با طالبان بیشتر آسیب و ضرر میرسونه تا به ملت افغان درست است
زه خو فکر نکوم چې طالبانو ته به صدمه ورسیږي څه صدمه به طالبان ته ورسیږي حکومت پلاس کده هیواد ټول پلاس کده ګمرکونه ټول پلاس
خب حیثیتشان یک بار دیگه در سطح جهانی مورد سوال قرار میگیره کشورهایی که شاید بی تفاوت بودن آهسته آهسته جنبه میگیرن تعامل با طالبان کم و کم و کمتر میشه فکر نمیکنین در این مورد
که تاسو زما عرض ته مخکې متوجه شوي اوسئ ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې دا خبره وکړله چې د افغانستان د حکومت سره د فاکتو حکومت سره به تعامل لانجمن شي د افغانستان په رسمیت پیژندنه به لانجمن شي ما مخکې
یعنی په طالبانو باندې دغه منفي تاثیر دی او ولسته یې ګټه نه رسېږي که دا خلک محکوم شي
پیام گوش میدیم بعدن بس خود دنبال میکنیم
مننه
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو د سپین خبری یارو کو راس پروگرام ادامه لري. نن موږ په دې غږ کې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عدالت نړیواله محکمې ته د طالبانو د حاضرولو د حسو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. سلور ملکونو په نیویارک اعلان کړی دی چې دوی د طالبانو د سرغړونې چې د ښځو او د بشر د حقوقو نه تر اوسه پورې کړی دی دغه مسله د هیک په محکمه کې دایروي او کوشش کوي چې د الټا وړاندې کې شلو نور ملکونو ورسره ملاتړ کړي او ګوتیرش نن ویلي دی چې دای هم د دغو ملکونو سره ولار دی. نو زموږ سوال دا دی چې دغه سی یو اقدام به په افغانستان کې دغه شرایط بدل کی څه ګټه به وکړي چې د ښځو او جنکو حال او وضعیت بدل شي او دوی د کار اجازه ولري د تعلیم اجازه ولري حق او حقوق اعاده شي په یو انساني او مدني ټولنه کې. نو دوه تنه ملمانه لرو راتب فقیری صاحب دی او زرکه ملیار خور دوی خپل نظر وړاندې کوي. فکر کوم فقیری صاحب ته ورشو.
بله با آقای فقیری ادامه میدم. جناب آقای فقیری وقتی که امیر خم که خانم ملیار هم فرمودن بیشتر آسیب متوجه حکومت طالبان و رژیم طالبان است که ظاهرا باید اونا جاوگو باشن و با گفته شما تمکین کنن به خواسته های جامعه جهانی. اما در 3 سال گذشته خواسته های جامعه جهانی برای رفع محدودیت ها تشکیل حکومت فراگیر و دایر کردن احیانا لوی جرگاه و یا رفراندوم برای گرفتن مشروعیت به جای نرسیده و طالبان از موقف خود کوچکتری نقیب نشینی نکدن. فکر میکنین که همچو تصامیم و یا حکم محاکم بتونه اونا را بالاخره وادار بکنه به ای که این مدودیت ها را آیسته آیسته رفع بکنن و حاضر شوند با گفتگو؟
با گفتگو همیشه اونا ناظر هستن ولی سرگپ خود ساده هستن، یعنی از موضع خود کنار نمیرن. مخصوصا امیر بری فیلیس که از تهره بری آقای بسلاس
منتها طالبا شدید زیر فشار هستند، همین که در بیانات خود ملای برسلام میگه که من سر وعدت یا چی میکنم میگه در غیر زور رژیم معذبه میره، خاطر اینمی بیشتر فشار بین المللیس و همچنان فشار اقتصادی نمی که اینا 3 سال تانستم که افغانستان حاکمیت خود دوام بشن در افغانستان هم یک کار آسان برشان نبودن، شدید زیر فشار هستن و فشاری که با مثلا محاکم شدن در محکمه بین المللی عدالت سرشان وارد میشه از لحاظ دیپلماتیک و از لحاظ سیاسی بسیار بزرگ است.
آقای فقیری ببخشید، یگانه کشوری که خب تا هنوز به اصطلاح کمک های بشری را میکنن هفته 40 میلیون دلار ایالات متحده است، فکر میکنین در صورت متهم شدن مجرم شناخته شدن طالبان هم در محکمه بین المللی عدالت این مسئله تاثیر به کمک های بکنه که ایالات متحده مثلا به افغانستان میفرسته؟
نه فکر نمیکنم، به خاطر از اینکه ای کمک ها به نام مردم افغانستان و قراری که خود ایالات متحده از مراجع رسمی خود اعلان میکنه ای به دست طالبان هم میرسه، معلوم دار وقتی که پول میره به شکل غیر مستقیم یک نوع کمک به طالبان هم هست، ولی اما مردم افغانستان گرسنه هستن و بالاخره باید برشان کمک شود و ایالات متحده مسئولیت اخلاقی هم داره باید کشوری که 20 سال افغانستان در کنترل خود داشت مسئولیت اخلاقی داره که به مردم افغانستان کمک بکنه که اینا از دقل از گرسنگی نمورن تا زمانی که مشکلات سیاسی افغانستان رفع میشن. و این که چرا وضع اقتصادی افغانستان در یه حالت است تنها مربوط جامعه جهانی نیست، خود طالبان هم با یک زندگی خود با فشاری بسیار غیر معقول با حرکت بر علیه زمان در جهت مخالف زمان اینا حرکت میکنن، اینا باعث شدن که در انزوای جهانی قرار بگیرن و کمک های میتانستنی وزر تسکین بتن و کمک های اقتصادی که میتانست در کارزایی در داخل افغانستان کمک بکنه و از مهاجرت های میلیونی مردم افغانستان در بیرون از کشور جلوگیری بکنه همچنان از گرسنگی مردم فراگیر نمیشه، برعکس کمک های بشری هم مقدارش کم شده میره، مثل که دولت ها هم تمایل ندارن، دولت هایی که میتونن کمک کنن تمایل ندارن که برن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان که زنها را به زنجیر کشیدن کمک بکنن و بنابراین مسئولیت مشترک است هم از جامعه جهانی هم حکومت طالبان که چون این یک حالت اقتصادی وجود دارد. بیاییم تر امی مسئله محاکمه از طالبان در ملل متحدی به اساس ماده 29 کنوانسیون مرد تبیز علیه زنان اقامه دوا صورت میگیرد و این ضرور نیست که سالها دوام کنند، این مربوط اراده سیاسیه خود محکمه و شورای امنیت ملل متحد است که چقدر اخوایتی
بله با زودی کار شد
میخواین که موضوع زود دل شمه یعنی
بله دیره من نه تحسین راتب فقیری سیب زرک ملیار خورمخی راتب فقیری سیب ویلی چه دا موضوع چه دا دا چورتگور دا طالبان و دا حالات و دا قوانین و تا ویدیو دا خبال دریز نه حیث ندی اوختی گرچی هل تجمنی کردی دا دو هی پترون که مگر دا سه حالات چه هست پا افغانستان که روان دی خبال دریز نه ایس نه اوری دوی پا خبال دریز بنده ثابت ولار دی او تاسی بخی ویلی چه دا عدالت نړیوال محکمې ته یو عرض وړاندې کول هغه یو ګډ میکانیزم دی. تاسو ولې سو مرحله لري؟ یو له مرحله کې به دوی خپل دغه محکمه دا فیصله کوي چې دغه عرض ومني یا ونه مني. دی باندې غور وکي او نو کې دغه نه روسه به بیا چې ثبت شول چې وو سید په دې غور کوي نو بیا به ور باندې تحقیق کوي چې ګوري بشه د دواړو خواو سو ویل دي او د تحقیق نه روسه تاسو ولې محکمه چې دایره شي او شاهدان راځي او دا یو ګډ پروسس دی. بیا اخیری پریکړه د امنیت شورا ته د امنیت شورا وسم د افغانستان په مسلې په حق له فیصلې کې پریکړه کوي، مګر اخره کې هغه دایمي غړو ته چور رسیږي الته بیا ویتوشي. دا به څنګه کیږي؟
خبرم دا ده چې دلته موضوع د دغو هیوادونو د ګټ مسله ده په افغانستان کې او په دغه سیمه کې او په منطقه کې. زما یادیږي چې رینا امیری هغه وخت کې ویلي وو چې که طالبان د افغان خویندو په مخ باندې ښوونځي هم خلاص کړي او د کار حق هم ورته ورکړي، موږ یې بیا هم په رسمیت نه پېژنو. او که دا موضوع د ټرمپ د کمپاین ته موږ پام وکړو نو دی په متواتر شکل وایي چې زه قدرت ته ورسېږم، زه د باګرام اډه بېرته غواړم چې ویې لرم، ځکه چې باګرام نه تر چین پورې یو ساعت لاره ده. که چین او روسیا هم د امنیت په شورا کې دغه فیصله چې کومه فیصله چې د افغانستان د دفاکتو حکومت په مقابل مخالفت باندې کیږي ویتو کوي، دوی د خپلې ګټې دلته لري. دلته د افغانستان ښځې، د افغانستان خویندې لوڼې د چا دپاره اهمیت نه لري، نه د امریکا لپاره لري، نه د بهرنیو لپاره لري. خو زما د خفګان خبره دا ده چې موږ تل د بهرنیانو لمن نیولې ده. هغه بهرنیان چې راغلل زموږ وطن یې بمبارد کړ، ټوټه یې ټوټه یې کړ، خلک یې ووژل، ملت یې ټوټه ټوټه کړ او دا 45 کاله پکې ویني وبایولې. بیا نه د ښځو حقوق ورته ماتراو، نه د خویندو خویندي ورته ماتراو. امریکا لا ویلې نه و چې زه وزما، کاناډا استرالیا په 2014 کې ووتل او هالند او جرمني هم همداسې ورپسې منډې وهلې. د هغو نه مخکې دوی دي ووتل. دوی دې ته هغه وخت کې د ښځو د خویندو حقوق مطرح نه وو، ولې هغه وخت دوی دې په یو تضمین دوانه خسته په دوهې کې د مذاکراتو وخت کې د طالبانو نه چې دغه حقوق په مراد کېږي یوازې په خبرو باندې ولې اتکا وکړله. یعنی دا هغه څه دي چې زه چې کله افغانستان ته په جرګې سره تللی وم، ما د محترم شیخ سردلاور نه دا پوښتنه وکړه چې تا خو هلته په دوها کې په مرکه کې په ماسکو کې دا خبره کړې وه چې نجونې به ښوونځي ته دي، تر ډاکټري به درس وایي، وزیران کېدلی شي، ولې د ماته چې دغه د امارت پالیسي وه. نو دغه هیوادونه چې اوس د منګه د خویندو په نوم باندې بیا غواړي چې یو تجارت وکړي، ولې هغه وخت کې په دغه باندې فکر ونه کړ؟ او دغه خویندې چې دغه افغانې میرمنې چې نن ورځ په دې ستیج باندې نړیوال ستیج باندې ولاړې دي، په هغه ستیج باندې ولاړې دي، دا خو هغه خویندې دي چې په افغانستان کې په ملیونونو ډالره د دې لپاره وخت چې د ښځو پروژې به تطبیق شي، د ښځو امپاورمنت په نامه باندې به پروژې وي، د ښځو ملاتړ او حمایت په کوم کلي او بانډه کې زموږ د ښځو ملاتړ وشو، ښځو د پاره څومره دغه ذهنیت د ښځو دپاره آماده شو. دوی د خو لا هغه څه وکړل چې دغه ټولنه نن دغه بدبختي سره مخ کړله چې که د نجونې د مکتب نوم اخیستل کېږي په همدې پې باندې یو ټاپه وهل کېږي، که د ښځو د کار موضوع مطرح کېږي پی باندې یو ټاپه وهل کېږي. نو راځئ چې زما وړاندیز دا ده چې داسې چې موږ لاړو افغانستان ته د دوی سره د مشرانو سره مخامخ کېناستلو، خپل ټول انتقادات او اعتراضات او نیوکه مې ورته مخامخ وکړلې، دوی د سره افغانان د خپل ورشي ورسره د کینو خبرې دي وکړي، د خارجانو لمنه دې پرې، خارجان زموږ په درد نه خوري، خارجان خپلې ګټې غواړي په افغانستان کې او د خپلو ګټو د پاره د افغان ملت چې د هر قرباني ته دوی د تیار دي چې د افغان ملت قرباني کې، که هغه ښځې دي، که هغه خویندې دي، که هغه نارینه دي، که هغه ځوانان دي. دا شی نور زموږ په وطن کې په درد نه خوري. موږ 45 کاله خارجان هم تجربه کړي دي، روسان هم تجربه کړل، د وارسا پاکت هم تجربه کړ دي، عربان هم تجربه کړل، دا ناتو هم دا شل کاله د امریکا په شمول باندې.
زرکه ملیار داسې کومه بله مسله شته چې غیر لدی اغه هم د هاګ نړیوال محکمې کې د عدالت لپاره اغه شي مترشي په دې تیر شلو قانونو کې داسې مسایل شته؟
ولې نشته؟ د منګ په وطن کې کم جنگي جنایات شوي دي. دا دوستم اتل زر نفر په مازار کې وژل په دشت لیلی کې د طالب په نوم باندې، آیا دا یو جنگي جنایت نه و؟
نه، یو خو جنگي جرایم دي.
طالبانو
دا قبول کو چې دا طالبان و اما دا خو تسلیم شوی خلکو ایده د پاره خو د جنیو کنوانسیون وجود لري چې د تسلیم شوی خلکو سره سره کوم برخورد شي. دغه د په قندار کې دا جنرال رازق باندې د دوستم نومي خودر شوی و. دغه جنگی جنایات چې دا استرالیان په افغانستان کې ورکه کانادایان په افغانستان کې کړی جرمنی چې هغه ټانکر بمبار کوم ماشومان پکې ووژل دوی دي دغه جنایات یو رات مطرح کړ په دغه محکمه کې او یادا چې دوی دي زور اور دي دوی دي د موږ د خوندو د نوم نه د موږ د انجونو د نوم نه د خوندو د کار د حق د نوم نه د خپل
مگر ډیرو بخی دلته خو نور ملکونه خو مسولیت نه لري چې د افغانانو د پاره کارو کې دغه مسلې مطرح کړي. خو باید یو حکومت موجود وي ملت موجود وي دوی خپل ارزو کې نه محکمه ته کړه لکه دا اوس چې افغانان لګیا دي دغه د طالبانو په برخه کې چې دوی د قوانین صحیح نه دي دوی باید محکمې ته راکشي. د خدو په حق کې او بشري حقوقو په برخه کې دوی ډېر سرغړونه کړې دي باید محکمه شي. چیرته دي افغانان هغه وخت د تیر شلو کلونو کې د افغانان چیرې وو؟
نو دا په څنګه د تیزهم کوم او دا کومه د څنګه چې پر اسمیت نه د پیژندل
شوی. تشکر بانو ملیار. جناب آقای فقیری شما چه فکر میکنین که هرچند مسائل بسیار نقص حقوق بشری، مسائل بسیار عمده دیگه است، نقص آزادی بیان و غیره، صرف در جامعه جهانی بیشتر روی وضع محدودیت ها بر دختران زنان و همچنان سلب حق کار از اونا بیشتر صحبت میشه تا به عنوان رسیدگی به قضایای جنایات جنگی که نسبت داده میشه به طالبان و طالبان خودشان مسئولیت حملات را در دوران جمهوریت به عهده گرفتن و در شماره از کشورها به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشن. چرا در حال حاضر بیشتر تنها تمرکز روی بانوان و حق کار اونا هست؟ آیا طالبان عمدن این مسئله را پیشکش کردن با عنوان یک ابزار در برابر جامعه جهانی تا تمام مسائل دیگه فروکش کنه و در پشت پرده قرار بگیره؟
با موضوع بسیار خوب اشاره کردین. واقعیت شما میاد که مسئله زنها و حقوق زنها و دخترها که در افغانستان غصب شده و این که زنها و دخترها حذف شدن از جامعه یک واقعیت است. منتها برای دولت های غربی ما در یک قسمت با خانم ملیار موافق هستم، خارجی های هیچ وقت بر منافع ما کار نمی کنند بلکه بخاطر منافع خود کار می کنند. منتها گاهی منافع ما با منافع از اینا در قسمت های هماهنگی پیدا می کنند. مثلا همین که نیم نفوس افغانستان از حقوق خود محروم است، ما باش باید مبارزه کنیم که این حالت تغییر کنند. هیچ کس نمی خواهد که همچی یک حالتی در افغانستان وجود داشته باش و دمی رای مبارزه که مخصوصا خود زنهای افغانستان کردن، بالاخره دولت های هلند و آلمان و استرالیا و کشور دیگری کانادا یک جای شدن و همراهی کردن تا حدود منطقه در پشت ازی همراهی شاید اینا منافع خودم داشته باشن. اما از یک طرف قسمان همین حرکتشان به نفع زنهای افغانستان هست، به نفع فامیل های هست که مجبور میشن به خاطر از یک دختر خود بتانن به مستق روان کنن برن به ایران مهاجر شوند یا به پاکستان مهاجر شوند و از کشور خود براین. به نفع از اینا هست، به نفع زنهای هست که و زنهای افغانستان که بیکار ماندن به نفع ما هست. ولی این هم نباید انکار کنیم که دولت های خارجی چی همسایه هست، چی دولت های غربی، چی دولت های اسلامی و غیر اسلامی، تمامشان منافع خود در نظر میگیرن و منافع افغان در داخل افغانستان زندگی میکنه و برشان اصلا
مطرح نیست. اگر نام هم میبرن مثلا زن ها از اینا بخاطر پوشش خواستای اصلیشان است، منتها وقتی یک عملی را برام میپرسن که با منافع مردم افغانستان هم آهنگ است، ما از او عملشان استقبال میکنیم، او را به شکل باید یک امرایی با مردم افغانستان میدانیم. کدام کشور است که مطرح نیست، ولی اونا به قسمت امرایی میکنن با مردم افغانستان. از هیچ انسان حاضر نمیشه که محکومیت 20 میلیون زن افغانستان قبول کنه و سکوت کنه و یا او رو توجیه کنه به شکلی از اشکال. فکر نکنم که هیچ کسی که بوی از انسانیت برده باشن چه یک کار رو بکنم.
مننه تاسین فقیری صاحب محترم. آصفی صاحب ستاسی پی اجازه
باید
اوریدون کو تا دا مسئله بیا هم وریاده کو چه قدرمن اوریدون کو دسپین خبری یا رک و راس پروگرام اوری د پروگرام موضوع داده چه د ملګرو ملتونو عمومی منشی آنتونیو ګوتیرش نن چه د سپتمبر د میاشتې 9 ده د عدالت نړیواله محکمې ته د طالبانو د حاضرولو د هڅو سره ملاتړ اعلان کړی دی، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې په ښځو او جنکو باندې د طالبانو په لګیدلو محدودیتونو انتقاد کړی دی، او د عدالت نړیواله محکمې ته د طالبانو د حاضرولو لپاره د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د هڅو ملاتړ کړی دی او خپل ملاتړ اعلان کړی دی. نن موږ هم دغه مسله د دوه تنو کارپوهانو سره راسپړو، راتب فقیری صاحب دی او زرکه ملیار خور، د دوی سره خبرې کوو. خو یو څو شېبې صبر وکړئ، بیرته د زرکه ملیار خور سره به
بحث وکړو. باید پیام گوش میدیم بعد بحث خود را دنبال میکنیم.
اتصال زمونږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سپین خبرې یا روکو راست پروګرام قدرمنه اوریدونکو، مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. همدومره یادونه کوم چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، ملمانه په ټاکلې مسلې باندې خپل نظریات وایي، قضاوت ستاسو کار دی. ملیار خور، آنتونیو ګوتیرش ویلی دی هغه څه چې وی اوس په افغانستان کې روان دي کېدای شي په معاصر تاریخ کې د زنو ډیرو استبدادي سیستمونو سره مقایسه شي. دغه د طالبانو دغه کوم حکومت چې دی اوس او استبدادي رژیمونه دا سره فرق لري، پوه نه شم په دې خبره.
استبدادی رژیمونه او دموکرات رژیمونه دا خو به په نړۍ کې سره یو بل بحث ته پی باندې بکیږي. په نړۍ کې به دموکرات رژیمونه ډیر کمی او اکثریت به استبدادی رژیمونه یا دیکتاتوري رژیمونه به، او معمولا هم دا یو سیاسي اصل دی چې کله چې په انارخي ووسي د انارخي نه وروسته یو دیکتاتوري رژیم راځي، او هغه دیکتاتوري رژیم ته اړتیا یې ځکه چې خلک د بې قانوني سره عادت شوي دي، قانون مراعت نه کوي، د قانون درناوی نه کوي، او هغه څه چې دوی غواړي هغه کوي. چې دا تقریبا په دا شل کالو کې په افغانستان کې هم دا حالت و. موږ ډېر مثالونه وینو د زورواکو، د ځمکو، د غصب، د کورونو، د کابل د ښار او چور او چپاولو پیسې، او دا حسابونه چې موږ تاسو په دا شلو کلونو کې تجربه کړل. افغانستان په خواشنۍ سره د افغانستان خوار او مظلوم ملت دا داسې و، او دا دیکتاتوري و په خواشنۍ سره چې وجود لري.
یعنې د طالبانو دغه حکومت چې دی، د طالبانو دغه حکومت چې دی، دا استبدادي حکومت دی، بله؟
زه دا تعریف نشم کولای چې دا څه رقم حکومت دی، اما یو دیموکرات د خلکو له خوا نه غوره شوی، د خلکو استاد حکومت نه دی. په دې باندې موږ پوهیږو، ځکه چې دوی د تر اوسه پورې یوه لویه جرګه چې باید دایر کړې وای په هغه کې خپل مشروعیت اخیستی وای، هغه مشروعیت یې وانخیسته. دغه مشروعیت که دوی دې اخیستی وای، ممکن نړیوال مشروعیت یې هم ترلاسه کړی وای، د ملت غوښتنو ته یې غاړه ایښې وای، د ملت غوښتنې یې ترسره کړې وای، نجونو یا د ټولنې نیمه برخه یې په اصطلاح حد کړې نه وای، د ژوند د دې ټولنیز سیاسي اقتصادي ژوند نه ګډ چې دلته ډېرې ښځې سږ کال هم لس زره ښځو ته جوازونه د تجارت ورکړي دي، اما څونه ښځې به تجارت وکړي؟ او لوستې ښځې چې اوس تجارت کولی شي، خو دا پنځه کاله او شپږ کاله وروسته بیا دا تجارت دپاره هم ښځې نشته چې وکړي. نو دا
ملیار خو زه بیرته دې خبرې ته راځم چې تاسو ویلې چې د انارشیزم نه وروسته ګډوډۍ نه وروسته دغسې دیکتاتوري نظام راځي. یعنی په افغانستان کې چې د تاسو شل کاله مخکې دغه مثال ورکړه، د هغې نه وروسته د طالبانو حکومت په لوی لاس راوړل شوی دی انارشیزم ختم کړي.
زه نه وایم چې حکومت راوړل شوی دی. طالبانو جګړه کړې ده د امریکایانو په مقابل کې، او هره جګړه د یو تړون په وسیله باندې ختمیږي. ډېرې کم داسې واقع کېږي چې سل فیصده برای د ترلاسه شي او بیا د په زور باندې حکومت ونیول شي. په د نړۍ په تاریخ کې چې کوم ځایونو کې دا جګړې شوي دي، اشغال و، بیا نهایت کې په یو تړون باندې هغه جګړې ختمې شوې دي. زه دا خبره هیڅکله نه کوم طالبانو جګړه کړې ده، شل کاله جګړه کړې ده، او د جګړې په نتیجه کې دوی دي بریالي شوي دي. او دا هغه څه دي چې امریکا جنرالان پرې اعتراف کوي، د انګلستان جنرالان پرې اعتراف کوي، د جرمني
جنرالان. او فکر نمی کنین که به اساس یک توافق صورت گرفت که مسئله شکست مطرح نبود؟ صرف توافقی صورت گرفت که طالبان وعده کردند که یک نظام را در افغانستان پیاده میکنند که از حقوق تمام اعاده میکنند، و امریکا چون میخواست برای برآمدند. یعنی مسئله شکست در مطرح نبود. فکر میکنم بعدن طالبان با تمام مسائلی که در اونجا تعهد کرده بودند پشت پا زدند، و اونا به اصطلاح به از طرف ایالات متحده به قدرت آورده شدند. فکر نمیکنه؟
دا په ستاسو نظر محترم هیڅکله دا خبره نه کوم. هر ما مخکې که زما عرض ته متوجه شوي یاست، ما مخکې وویل چې هره جګړه په نړۍ کې که د نړۍ د جګړو تاریخ ته لږ مراجعه وکړو، هره جګړه یا اکثریت جګړې د یو تړون په نتیجه کې پای ته رسېدلې. اما دا چې موږ دا ووایو او یا ونه وایو چې شکست خوړلی، امریکا خپل په دې طرف کې چې شکست خوړلی، دا جنگ کې دوی دي چې جګړې کې ناکام شوي دي. انګلستان مخکې ما دا عرض وکړ، جرمني، ناتو جنرالان دا اعتراف کوي چې موږ د افغانستان په جګړه کې شکست خوړلی دی. نو موږ که افغانان دا منو که نه منو، دا زموږ کار دی. اما کله چې جګړه ماران چې
مګر دواړه خواوې ملیار خور دواړه خواوې دا خبره د دواړه خواوې له خوا شوې ده چې شل کاله جګړه و، نه طالبان مات شول او نه امریکانو. بل اخر دې فیصلې ته ورسېدل چې یو خوام دا جنگ نشي ګټلې، باید ختم شي. اخر کې په خیال مدا سي راغله خبرو کې.
بله،
په هر صورت په هر صورت
او بله، ما ما د جنرالانو مرکی او ریدلې چې وايي منګه
ناکام
جګړه په افغانستان کې پایلې،
موږ
پایلې جګړه او دا په تکرار ویلې.
اها، مننه. نو اوس خو لازم ده چې طالبان دغه ټول حالات ته وګوري، یعنی که دغه د عدالت محکمې ته د دوی راکشول یا د دوی حاضرول یو فشار وي، دوی دې ته باید متوجه نشي چې د دې فشار په نتیجه کې دا زور د چا نه وزي، د ولس نه، د طالبانو نه، که د اروپا او امریکا نه. ګورې،
زه یو شی وایم چې طالبان د خپل ملت ته مراجعه وکړي، طالبان د خپل ملت زلاسته راوړي. خارجیان که راځي که نه، محکمه کوي که نه، دا بله موضوع ده. خپل ملت زړه د لاسته راوړي، خپل ملت، هغه مجاهد ملت چې دوی دې ته یې قرباني ورکړې ده، دا شل دا پنځه څلوېښت کاله دې ملت قرباني ورکړې. په حقیقت کې دغه جهاد دغه ملت کړی دی، د دوی د زامن تلي دي، د دوی د کورونه برباد شوي، د دوی د جمعونه بمبار شوي، جوماتونه بمبار شوي، د دوی د ودونه او جنازې
بمبار شوی دی دوی دی ډوډۍ پخ کړی ده دوی دی د مجاهدینو کالی مینځلی دي او کونډې یتیمان دوی دی ته کونډې یتیمان پاتې دي دوی دی د کونډې دا مسؤلیت د خپل اولادونو لري چې نفقه ورته پیدا کړي میندې دا مسؤلیت لري چې په غاړه اخیستی دی چې زامنو ایتلی دي او دا خبرې ما مستقیم مشرانو ته وکړلې دا یعنی موږ جرګې دا خبرې ورته وکړلې چې دا دغه کتاب ته د ښځو ډاټ نه وای درکړی چې تاسو کولای شئ چې جګړې ته لاړ شئ په اولادو په کورنۍ موږ پام کوو تاسو دا جګړه نه شو کولای نن باید تاسو حق ادا کړئ
تشکر
دا هغه څه دي چې باید خپل ملت ته مراجعه
وکړي
خپل ملت رایه واخلي
تشکر ملیار خور
تشکر فقط دو نیم دقیقه به ختم برنامه مانده جناب آقای فقیدی با آقای فقیدی جنبنده می کنیم با آنچه گفته آمد بس روی مسئله تلاش ها برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت است و فکر می کنیم که بالاخره ای چی نتیجه خود داشت و در کوتاه مدت و در دراز مدت چی دستاورده برای مردم افغانستان خواهد داشت؟
من فکر میکنم که طالبا حاضر به قبول اگه که از موضع خود بگذرن و همین قانون امر بالمعروف که بیرون دادنده یه واخر میره یا کاملا پس بگیرن یا یکی بهش اطلاعات بیارن فکر نمی کنم که این کار بکنن بنابرای مسئله محاکمه شدنشان در محکمه بین المللی عدالت و محکم شدنشان حتمی نتیجه از این خواهد بود که طالبات در سطح دیپلماتیک در جهان بیشتر از دی منظوری شوند کشورهایی که حال میخواین سازش کنند با شکل از اشکال با طالبان اینا زیر فشار جهانی نتانند که این کار بکنن و این میتونه که دو تاثیر داشته باشه اکثر دولت البته دولت نمیگیم این حاکمیت فیلی طالبان خیلی سال بار شکل زن زیر فشار اقتصادی و سیاسی قرار میتن که بیشتر از این تضیف میشن و
تشکر
یکی هم سر مردم افغانستان
تشکر به نهایت از هر دو مهمان محترم جناب آقای راتب فقیری و بانو زر کملیار که در برنامه با ما بودن نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم برنامه بعدی ما روایت امروز نام داره که همکار ما ژیلا نوری او را گردانندگی میکنن
دیر مننه تاسی چولنه تشکر
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هستم
من محمد احمدی هستم
من سهر عظیمی هستم
نجیب خلیل هستم
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا
جلسات قصر سفید تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان.